درنو دوستانو ستلیم شي ز اجمل اندمو د ازادي رډيو په دی خبرونه کې مو هر کله کوم د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رډيوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. ادبي او کلتوري خبرونه ده، خو تر هغې مخکې خبرونه لرو. همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې حال درکو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریس په بابې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوب سره رغنده خبرې کړي. اغلی امیری تیره شپه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې ښکاري. په ورته وخت کې د مسلم لیگ نواز ګروپ مشر او د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په دې ټاکنو کې د خپل ګوند ادعا کړې د خپل ګوند بریا ادعا کړې ده. د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج د پرون نیمې شپې راهیسې ورو ورو راڅرګندېږي او لا هم په ځینو انتخاباتي حوزو کې د نتایجو رابرسیره کېدل پاتې دي. وروسته په خپرونه کې په دې اړه جزئیات لرو. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 22 کلن ایرانی پناه غوښتونکی وروسته له هغې وژل شو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د څو ساعتونو لپاره په یو ریلګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې شوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریلګاډي له انجینر غوښتنه کوله چې له 15 برمته شو سره یو ځای شي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریلګاډي یرغل وروړ او د پیښې عاملې وواژه. د سوریې وڅارونکي ډله وایي چې د دغه هیواد د پلازمینې دمشق په لویدیځ کې په یوه پوځي هوایی ډګر ته څیرمه سیمه باندې حمله شوې ده. د سوریې د دفاع وزارت بیا وایي د اسرائیل لخوا له اشغال شوو جولان غونډیو بې پیلوټ الوتکې د سوریې هوایی قلمرو ته داخل شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دغه حملو کې د مذهب په نوم باندې پوځي اډې ته څیرمه سیمه په نښه شوې. دغه ډله دا د توغندیو حمله بولی، خدای نه دی ویلی چې چا کړی ده. د دې ډلې په وینا د لبنان په حزب الله ډلې او ایران پلوه ډلو او د ایران پلوه نورو ډلو سنگرونه په دې برید کې وشتل شوی دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویلي. د فرانسې خبري اژانس خبریالان وایي د مشکې د چاودنو غږونه اورېدلې دي. میتا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دغه شبکې د محتوا د پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میتا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میتا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې دا ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئی په خپل دغه ټولنیزو پانو حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړي و، خو په دغه بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي و. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. حماس چې مخکې مو یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورټونه او معلومات هم لرو. لومړی افغانستان ته ځو او وروسته بیا د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې معلومات درکوو. په افغانستان کې ورستی معلومات په ورسته ریپورت یا معلومات دا دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بندي دوو فعالانو چې د تعلیم د برخې فعالان دي د خوشی کېدو وخت نه کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د دوو افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه کمپاینری سمیرا حمیدی ویلی سره لدی چې د زمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړی او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل اکسپانه د بخښنې نړیوال سازمان هغلیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیری جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خبر شوی وو. سمیرا حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتر د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیوی موسسې سره کار کاوه، د تیر کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتجار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړې چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانی له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبرې دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ وغړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت خنه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اورور نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو د عقل سوي وای. صحي وضعیت ښه نه دی اورور، د صحت لحاظ نه فستنګ لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتمان ګولې د چر خوشکونو دا وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري، د دوا سره بیا یو څه شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولی تر اوسه محکمه نه ده شوی، ولی له محکمې د پلیچرخی زندان ته استول شوی دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
او ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی علماء مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړی او نه هم مخکې د زده کړو د دغه دوو فعالانو د نیولو پاړه په رسمي ډول اتس ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوي، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
درنو دوستانو، هماسې چې مخکې مشمنه کړې وه چې د مشال رډیو له ایډیټر سره داود خټک سره به خبرې کوو په دې باندې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تازه وضعیت څنګه دی، د رایو شمیر څنګه روان دی. را سره په سټوډیو کې د خټک صاحب، پرون توقعات بل رقم وو او نن فکر نه کوئ چې دغه څه نتایج چې راوځي دا حیرانوونکي دي خلکو ته؟
مننه آن صاحب، بس تاسو د خپلې خبرې جواب په اول سر کې وی چې پرون توقعات بل رقم وو. توقعات داسې وو چې خلکو دا نه ګڼه چې کنی کم چې آزاد کاندیدان دي او چې هغه ته په اصل کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند مرسته حاصله ده، چې دی به دومره زیاتې څوکې وګټي. خو بیگانه چې وخت انتخابات بند شول، ووټونه چول بند شول او نتایج راتلل شروع شول، نو خلک ډیر زیات حیران شو چې اولنی نتایج چې کم راتلنو اغا چې کم د تحریک انصاف په مرسته باندې آزاد کاندیدان ولاړو د اغي بریا واضح هوا. او دا در شپې تر یو او دو بجو، بلکې د پاکستان په وخت باندې د شپې تر درې او څلور بجو پورې همداسې روانه وه. بیا څلور بجې شمیرنه ودرول شوه، او چې ودرول شوه نو د اغې نه پس بیا نتایج راتلل هم بند شو. نو د اغې نه پس بیا د مسلم لیگ او ځنې نور ګوندونو کسان داسې راس برسېره شو چې اغې هم ګټلی و. نو اوس خلک شکونه کوي چې دا د شپې دی یو سکړی دی چې د اغې د وجنې دی نتایج کې بیا بدلی.
اوس هم دا سوال شته چې د نتایجو د راتګ چې دی دا د په خاص سره کوم مقایسه شي ډیر سلو شمیرل کیږي.
بالکل
ډیر ورو روان دی په خاص داسې نو
هم داسې دا د انتخاباتي کمیشن د پاکستان لدی وڑان دی په تجرباتی بنیاد باندې دغه د نتایجو د انتخاباتو نوڑان دی یو عمل کړو او د اغي په اساس باندې بیا دی دا ویلی چې کله چې انتخابات وخت پوره شي نو مونږ دا ورتیا لرو چې پراتلون کې سو ساتونه کې به دا ټول نتایج په ډاګه کو. اغه سونه شو تر اوسه پورې یعنی شاوخوا شپاړس ولس ساتونه برابر شوي دي خو نتایج نیم راغلي دي نیم نتایج پاتې دي. نو هغه هم شکونه پیدا کوي چې دا وجه څه ده.
د مسلم لیگ کته راتللم حیرانوونکي دي. په عین حال کې دغه د مذهبي ګوندونو ته ډیر توقعات و د دوی نتایج څنګه ښکاري؟
بالکل د مذهبي ګوندونو که تاسو وګورئ نو د سراج الحق جماعت اسلامي ګوند چې دی هغې نه خو ډیر داسې تمې نه کېدي خو تر څو پورې چې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوند دی نو د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو لکه کوهاټ شو ډیر اسماعیل خان شو ټانګ شو لکی مروت شو ټل شو هنګو شو یا وزیرستانونه شو یا باجوړ شو یا مومند او خیبر کې دومره سنو بیا دی خوا چرا شو نو پیښور پورې دا تمې کېدی چې دا به زیات څوکې به ترلاسه کړي. خو د تمو مخالف اغه د تحریک انصاف په مرسته چې کوم آزاد کاندیدان ولاړو اغي اغه سوکه اغه ټوله تر لاسه کی د دې تر څنګ زه تاسو ته مهم چې کوم چې قام پرست ګوندونه وو کاغه د محمود خان اڅکزي ګوندو پښتونخوا ملي عوامي پارټي یاد ایمل ولی خان چې د ولی خان کورنۍ دا یاد بچا خان کورنۍ د اغي ګوندو عوامي نېشنل پارټي نو اغي هم بلکې عوامي نېشنل پارټي ته خو ډېر بد ماته شوی دی چې ایمل ولی خان هم خپل سیټ وبایلو یا پخوانی وزیر اعلی چې د بچا خان وسی دی عبدالغفار خان وسی دی حیدر هوتی اغه هم په مردان کې خپل څوکۍ چې دای وبایله.
دا زه یو پښتنه بلم لارم خو کلن د دې جواب راکې چې وس د انتخاباتو د دا ډول نتایجو پاړه باندې صورتحال څه د امنیتی د خلکو شکونه د خلکو بلواګان یا مظاهری اعتراضونه د دې صورتحال څه
مظاهری اعتراضونه شته په کوټه کې شوه دي په کراچۍ کې شوه دي په باجوړ کې روان دي په پیښور کې احتجاج کیږي خلک ناشتي بلکې په پیښور کې خو خلک محکمې ته هم تللی دي. خو دا احتجاجونه دومره پورې عمل نه کوي تر څو پورې چې دا د زرګونو او لکونو خلکو یو احتجاج جوړ نشي نو نتایج به هم هغه سی وي.
وروسته لنډ ځواب کړه کوي دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خو خپل عمل نو اوس نشته دی یوازې هغه خلک چې دی ګوند سره ظاهرا خواخوږي لري یا ملاتړي دي هغوی د آزادو کاندیدانو په اړه باندې وټونه ګټلي دوی سره څه آپشن شته که واقعا دوی د انتخابات کې اکثریت ترلاسه کړي څنګه کولای شي دوی بیا څه کوي؟
دا یو ډیر مشکل عمل دی او دا قانوني بڼه لري یعنی د پاکستان د انتخاباتي او آئین تر مخه دا قانوني بڑا لري د دې یو چلنډ زتا ستو يم دا کې دی چې د یو ګون سره د یو وړو کې ګون سره خپل اتحاد اتلاف جوړ کی او د اغه په لارې باندې پارلیمان ته لاړ شي. دویم دادا چې دی په خپلو کې بیا انتخاباتو کې د پارټي دننه د پارټي انتخاباتو کې الیکشن کمیشن ته وایي چې مونږه انتخاباتو کو دا ګوندوس زمونږ دی او د اغه ګوند سوري لاندې راغون شي. خو دا دومره ساده نه دی دا سمره چې ما اوې دلته دا خو ستاسو
یو څه مشکل ورته مخ کې
یو څه مشکل داشته.
د مشال رادیو ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د انتخاباتو د عمومي انتخاباتو د نتایجو په راڅرګندېدو باندې موږ سره معلومات شریکول. د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج وسم لا وروستي شوي نه دي او لا هم نوي نتایج راځي. په عین حال کې نواز شریف چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی هغه نورو هغه آزادو کاندیدانو ته او نورو ګوندونو ته دعوت ورکړی چې د ده ګوند چې په انتخاباتو کې نسبتا مخکې دی د ده ګوند سره یو ځای شي څو یو حکومت جوړ کړلی شي. دوستانو په همدې سره بیرته راستنیږو د افغانستان په اړه مطالبو ته مخکې له دې نه چې د آزاد